آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خان ما په خپل لومړی سارانه خبری خبرونه پیل کو د خبرونه په پیل کې تاسو په مو کړی د خبرونو لندست
د حلب په تاریخی خار کې د سوریه د پوز او مخالفانو ترمن درنده جګړه روانه ده د بشری حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې د سعودي په مشتې اداره په ائتلاف په یمن کې په غیر قانوني توګه ملکی هدفونه بمباري کړي دي او د امریکا د مشیګن د ایالت په یوه محکمه کې د ټوپکو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي
نن د سه شنبې ورځ د 1915 کال د چونګاښت میاشتې 22 نیټه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 12 سره سمون خوري درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په اړه د مطالبه ورته لسی چې د افغانستان ولسمشر د وارسا د غونډې په اړه خبرونه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلک نیوکه وکړه او ویل چې هیڅ کله افغانستان د نورو هیوادونو د ستراتیژیک کومک په توګه نه دی کارول شوی او له دې وروسته به هم ونه کارول شي په دې اړه یو راپورټ لرو د غرض د بامیان ولایت د ښوونې او روزنې ادارې مسؤلین وایي چې ښوونکو او درسي توکو د کمبود له وجې په ډیر سختۍ یو شمیر د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي په دې اړه هم د ظفر بامیانی راپورټ لرو د سولی علي شورا د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان د سولی په تړاو د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرنس جوړوي په دې اړه هم د کابل څخه یو راپورټ لرو د غراس په کونړ د کونړ په ولایت کې د ولسوالیو په کچه ځوانان او مدني ټولنې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې عامه پوهاوی کوي او خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورسوي په جنوبي کوریا کې د ایسویانو تبلیغي اداره د حق زرګونو تنو ماشومانو سره مرسته کوي چې د شمالي کوریا پریشي او اوس په چین کې د غریبۍ ژوند تیروي د غراز په دوهمه خبره پښتو خبرونه کې به یو راپورټ په اړه واړو چې د امریکا دفاع وزیر اش کارټر عراق ته تللی دی او هلته یې دا پریکړه کړې چې 1500 نور سرتیري به عراق ته واستوي ټول اوس به د دې سات خبرونو تاسو ته سید سلیمان شاه دروړوي
د سوری د رژیم مخالفانو د دوشنبه پورس په حلب کې د حکومتي قواو تر کنټرول لاندې سیمه باندې حمله کړې ده حکومتي قواو اړم ورس د کاستلو سړکونی او د حلب د خار هغه برخو ته د اکمالاتو یوازینی لار قطع کړه چې د مخالفانو په کنټرول کې دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې ده تعین شاهدان له قوله رپورټ ورکړي چې مبارزینو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه په لورې د توپونو او هوانونو درې سوه مرمۍ ورکړې دي او کوشش کوي چې د کاسیلو د سړک اخوا حکومتي نهیو ته ورداخل شي خو حکومتي الوتکو پرې بمباري کړې او د پرمختګ مخه یې نیول شوې په حالت کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 2500 ملکیان اوسېږي چې له ډېرې مودې راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا په محاصره کې دي حلب چې وخت د سوریې تر ټولو غټ ښار او مهم تجارتي مرکز ګڼل کېده په روانو جګړو او هوایي بمباریو کې زیاتره برخې ویجاړې شوې دي که حکومتي ځواکونه ونیسي د ستراتیژیکي نقطه نظره به مورال لوړ شي او د مخالفانو لپاره به یو غټه ضربه وي په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې دغه ښار په تاریخي برخو کې سخته جګړه د دوشنبه پورې هم روانه وه کم تر کمه شل حکومتي عسکر وژل شوي دي او د روسي جیټ الوتکو د مخالفانو مرکزونو توزلي بمباري کړل لس تنه ملکیان وژل شوي دي د مخالفانو د جبهه الشامیه په نوم د یوې ډلې د رویټرز اژانس ته ویلي دي چې په حلب کې د روسانو او ایرانیانو نه علاوه د ځینو نورو ملکونو اتباع هم د بشار الاسد حکومت په ملاتړ جنګیږي د امریکا پوس په عراق کې د اسلامي دولت اداش په ضد نظامی عملیاتو د چرکولو په غرض د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موصل پر خار د نظامی عملیاتو او د عراقي قواو د ملاتړ په خاطر 300 عسكر هلته لیږي فکر کیږي چې د عراق پوز د حکومت طرفدارې ملیشیا به د روان کال تر پای پورې د موصل د نیول لپاره عملیات وکړي دغه ښار د عراق دوهم غټ ښار دی او دا وخت د اسلامي دولت په لاس کې دی د امریکا دفاع وزیر اش کارټر پرون په بغداد کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی او د دفاع د وزیر خالد العبیدی سره د ملاقات نه وروسته هغه هیواد ته د 1500 اضافي عسکرو د لیږلو اعلان وکړ دغه عسکر به د موصل په 60 کیلومتره کې د قرایه په نظامي اډه کې دی رہی د دوشنبه پر د امریکا په شمالي ایالت میشیګن کې د یو محکمې په ودانه کې د ټوپک په ډزه کې درې کسان هغه محل وژل شو چې یو قیدی یو ناڅاپه حمله وکړه او د پولیسو نه ټوپک واغسته اور ڈزی وکڑے د پولیسو مشر ویل چې د ورو شو کسانو په جمله کې د محکمې دوه امنیتی ساتونکي او خپل حمله کوونکي شامل دي. تاسو د خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې د ترکیه دولت د کوردی اغېنو په ضد د حکومتي قواو د عملیاتو په دوران کې پر ملکیانو باندې د ظلم او تیری په پیښستر کې پټي پام وکړي. استانبول نه د خبريال ډورن جونز رپورټ تا
د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې په یوه راپورټ کې زیاته توجه د جیزری په سیمه کې د ترکی قواو او د کوردی اغان ترمنځ جنگ جګړو ته شوې ده. دغه سیمه د کوردانو د ملتپال خلکو یو مرکز دی. هلته پر اوس کال د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د ترکیې د سولې د خبرو د جریان د قطع کېدلو نه وروسته د دغو دواړو خواو ترمنځ سخت جنگونه هم شوې دي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې د دغه رپورټ لیکونکي ایما سینکلر ویب د ترکیې په امنیتي قواوو د بشر د حقوقو نه د سرغړونو الزام لګوي. هغه وایي
There are a huge number of civilians who've been killed during security operations and
هلته په امنیتي عملیاتو کې ډیر زیات ملکیان وژل شو دي، مګر د دغه خلکو د قتلونو په باب لا تر اوسه د هیڅ قسم تحقیقاتو نخې نښانې نه ښکاري او په دې برسیره حتی د دې هڅې هم روانې دي چې په دغو بشري جنایتونو پرده واچول شي. مونږ ته د دې اجازه نه وه چې د هغو کورنیو د غړو سره خبرې وکړو چې د امنیتي قواو په دغو عملیاتو کې خپل عزیزان د لاسه ورکړي، مګر د ترکیې امنیتي قواوې وایي چې د کوردانو د پی کی کی د ګوند د غړو په ضد په دغو لس میاشتنیو فوځي عملیاتو کې یو ملکی هم نه دی وژل شوی.
د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف د هوایي قواو لخوا په غیر قانوني توګه توګه په تجارتي مرکزونو باندې د بمباریو له امله 110 کسان وژل شوي دي او په سلګونو خلک له کاره او روزګاره محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د سعودي عربستان د هوایي قواو په حمله کې د تیرو کال په دوران کې 3,500 کسان مړه او 6,500 کسان زخمیان شوي دي. او د بشري حقوقو همدغه نړیوالې مؤسسې غږ کړی دی چې جنوبي سوډان په کورنۍ جنگ کې کیلو خواو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا باید وسلو بندیز ولګول شي. هیومن رائټس واچ دا په داسې حال کې کړی دی چې پرون د دوشنبې په ورځ هم د جنوبي سوډان په پایتخت جوبه کې د جمهور رئیس سلواکر او د جمهور رئیس د مرستیال ریک ماشر د طرفدار قواو ترمن جنگونه روانو. تر اوسه پورې 201 کسان په دغه جګړو کې وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه اوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان ولسمشر د وارسا د غونډې په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکه نیوکه کړي او ویل چې هیڅکله افغانستان د نورو هیوادونو د ستراتیژیک اومک په توګه نه دی کارول شوی او له دې وروسته به هم ونه کارول شي. ښاغلی غنی وویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسوهنه کوي او تروسي ډلې په خپل څنګ کې ساتي هغوی به د افغان ملت له کرکې سره مخامخ شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نیوکو ډک تر ستاینه کوي او په دې باور دي چې د ولسمشر غنی څرګندونې به پاکستان ارکړي چې خپل بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. پام وکړئ په دې اړه د کابل زموږ خبريال ممتاز بهیر راپورت.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پر وینا یې د ورسا له غونډې څخه ډک لاس افغانستان ته راستون شوی نن خبریالانو ته د دغې غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکه نیوکه وکړه او ویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسوهنه کوي او تروریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي د افغان ملت له کرکې سره به مخ شي. ښاغلی غنی وویل له دې مخکې نړیوالو له پاکستان سره د سولې او ښو اړیکو په جوړولو کې د افغانستان پر نیت شک درلود خو افغانستان ثابت کړه چې په دې برخه کې خنیت لري. د ښاغلی غنی پر وینا په اوس وخت کې افغانستان د نړیوال ټولنې لوړ اعتماد لزان سره لري او هغه کسان چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه ده کړې د انزوا په لوري روان دي. ښاغلی غنی وویل انزوا د دې لامل شوی چې دوی باید د راتلونکي په اړه جدي فکر وکړي. بیا هم تکراروم چې افغانستان له پاکستان سره د دولتونو ترمنځ نیکی اړیکې غواړي، خو سورتي کې باید روښانه وي افغانستان 15 کلن تاریخ لري، هیڅکله د نورو هیوادونو حاشیه یا ستراتیژیک ډیپ نه وو او تر ابدالابد به نه وي. د افغانستان ملي حاکمیت ته باید هر ګاونډی درناوی وکړي. افغان ولسمشر د شنبه په ورځ د ورسا په غونډه کې هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان پر سیاست نیوکه کړې وه او ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو په هڅو کې له پاکستان پرته د سیمې ټول هیوادونه له کابل سره مرسته کوي، چې د ښاغلي غنی دغه څرګندونو د پاکستان کلک غبرګون راوپاروه. خو نن افغان ولسمشر وویل هیله ده چې د ځینو ګاونډیانو غوسه زموږ د ملي ویاړ سبب شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نیوکو ډک دریځ څخه پستاینې وایي. د ولسمشر غنی دا څرګندونې به پاکستان اړ کړي چې په خپله بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي. دا کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د افغان حکومت لابي د دې لامل شوی چې په اوس وخت کې د پاکستان په پرتله افغانستان د نړیوالو ترمنځ له ښه دریځ څخه برخمن شي. د دوی پر وینا کې پاکستان په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې مثبت بدلون رانولي، د نړیوالو لخوا به له انزوا سره مخ شي. د سیاسي چارو کارپوهان اکبر جان پولاد او غفور جاوید امریکا غږ ته وویل
دوی په دې پوه شوي دي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه اوس د انزوا حالت ته دوی راویستي دي. دا به وروسته چې اقتصادي او سیاسي څومره تاثیرات په دې باندې کوي هغه ناوړه عواقب به وروسته موږ ګورو چې څه پکېږي. ولې اوس د دوی موقف به حد ضعیف دی، هغه انزوا حالت ته پیل دی.
په دې سره پاکستان مجبور دی چې خپل پالیسۍ کې بدلون راولي، کني کله چې اقتصادي سیاسي او نظامي انزوا سره مخ شنو له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کېدی شي.
دغه راز ولسمشر غنی په اروپا، امریکا، ترکیه او عربستان کې د نامنۍ وروستیو پیښو ته په اشاره وویل چې تروریزم هیڅ مذهب او دین پورې اړه نه لري او زیاته کړه چې یو کوچنی اقلیت اسلامي نړۍ په خپل برمته کې نیولې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بامیان ولایت د ښوونې او د روزنې ادارې مسؤلین وایي چې د ښوونکو او د درسي توکو د کمبود لوجې په ډېرې سختۍ یو شمېر ښوونځي پرانستې دي. په همدې موضوع د ظفر بامیانی رپورټ نوشابه آشنا تاسو ته راوړي.
د بامیان ولایت د ښوونې او روزنې سیستم له ډېرو ستونزو سره مخ دی، له ښوونکي نه نیولې تر د زده کړې مناسب چاپېریال پورې. د بامیان ولایت چارواکي وایي اوس مهال 15,000 زده کوونکي درسي صنفونه نه لري او د خیمو تر لاندې ناست دي. د دې ولایت د ښوونې او روزنې مسؤلین وایي په ټول ولایت کې 318 ښوونځي فعال دي چې نجونې او هلکان پکې سبق وایي، چې له همدې جملې نه 18 ښوونځي ودانۍ نه لري. د ښوونکو کمبود د دې ولایت بل ستونزه ده چې د تعلیمي کال تر نیمایي زده کوونکو د درسي کتابونه الا یو یا دوه سرلیکونه لوستې دي. محمد ایوب امیری د بامیان ولایت د ښوونې او روزنې سرپرست رئیس آشنا رادیو ته وویل
حتی کمک مردم را هم استمداد کردیم و بسیار مشکلات تانستیم مکاتب را دروازه شد.
دخل کنم امرست او گفته که در خونزه و دروازه پرانستی وی. تیر کال در بودجه در کمک لواجه در خون کو حق الزمه اجرا نشوی. دیره خون که زمان نه در تیر کال ماشون اغواری. یعنی با خط که در خون او روزن ریاست در حقوی پورا وری دی.
در خاقل امیری پوائنا در محل پده ولایت که 1500 مسلکی خون که شتا پا دست حال که چه در بامیان ولای در خون او روزن ریاست 2,300 مسلکی ښوونکو ته اړتیا لري. د ښوونځیو د شمیر په حساب د ورځې 10 ښوونکي د بامیان ولایت په ښوونځیو کې کم وي. هوا جعفری د بامیان ولایت د نسوان مرکزی لیسې مدیره وي، د لابراتوار او د کمپیوټرونو نشتون د درسي کیفیت د ټیټېدو سبب شوی.
ولی توانمندی لازمه ندارن که در یک
لازمه توانمندی نشته چې د بامیان ولایت په یو ماتره او مرکزی لیسې کې ښه تدریس ولري تر څو فارغان ولرو. دا کتابونه کمبود بیا بل ستونزه ده چې د بامیان ولایت د ښوونې او روزنې ریاست ورسره مخ دی. علی مراد د بامیان ولایت د سید آباد د مرکزی لیسې د شپږم صنف زده کوونکی وایي
کتاب څه ته میته دیګوشه میته پنځه شش دیګوشه نه میته موږ از بازار
درې کتابونه راکې شپږ نورې نه راکوي، وایي د بازار نه واخلې. کتابونه ته ډیره اړتیا لرو چې د ښوونې او روزنې وزارت باید موږ ته راوړي.
دا زده کوونکو والدین هم په خونځو کې د کتابونو له کمبود څخه سر ټکی. عبدالغفور چې درې بچی خونځي ته ځي وایي
سونو مشکل مقصد د کتاب دره او کتاب رسیدګي نه میتنه ان توګه پوره خود دره دی کوی خودون مو مرید ازو کتاب مې ګو شاګردان
لوی مشکل مې د کتابو سره دی. کله یو او کله بل ته پیسې ورکو چې موږ ته کتابونه راوړي، کله پیسې هم موږ سره نوي چې بچی ته پر کتابونه واخلو، نو دا مو لوی ستونزه ده.
دا بامیان ولایت چارواکی د خون او روزنې د وزارت نه د دې ولایت د خون او روزنې په برخه کې د کمبودی د پوره کولو لپاره جدي غوښتنه لري. خو د خون او روزنې وزارت وایان مجیب مهرداد بیا وایي
50% مکاتب در افغانستان ساختمان ندارن یا در ساختمان های کرایی سن یا در زیر
50% که در افغانستان خونځي درسي صنفونه نه لري، یا د خیمو لاندې او یا هم په کرایي کورونو کې په زده کړو بوختي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سولې عالی شورا د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرنس جوړوي. د دې شورا مرستیال عطاور احمد سلیم دا څرګندونې د ولسي جرګې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د نامعلوم برخلیک په اړه د پاړه ده او د بارنیو چارو مسؤلین یې سوال ځواب ته راغوښتي او ځانګړې سوي ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د کابل دا رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پخلاینې پروسې د بریالیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو هڅه کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې د خلکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړوي. ښاغلی سلیم وایي چې د اسلامي نړۍ مشهور عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي.
دو میاشتې وروسته د سولې د عالي شورا او افغان عالمانو په ابتکار د نړۍ د عالمانو او اسلامي هیوادونو یو لوی کانفرنس د جدې په ښار کې جوړیږي چې د نړۍ سلګون عالمان به پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به انشاءالله د افغانستان جنگ تحریم کړي او په وړاندې به یې فتوا ورکړي.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان لوري د هڅو د نمونې په توګه بیان کړي. ښاغلی سلیم وایي دا مهال په غټه کچه د وسلوالو طالبانو راخوا د حزب اسلامي سره هم د نږدې 15 ورځو رئیس د سولې خبرې درېدلې چې دوی یې بیا پیلېدو ته منتظر دي. هغه وایي چې د حزب اسلامي پلاوي سره په 15 مادو پریکړې ته رسیدلی، خو هغه لوري د نورو شرطونو په اضافه کولو سره د سولې بهیر څخه شاته تګ کړی دی. د سولې عالي شورا داسې مهال په افغانستان کې د جنگ بندۍ په اړه د اسلامي نړۍ د مشهورو عالمانو او استازو په یو غږ پسې ګرځي چې له دې وړاندې د نړۍ ډېرو عالمانو وخت نا وخت په افغانستان کې د سولې پر پروسې ټینګار کړی دی. د سولې د بهیر ځینې څارونکي وایي چې د وارسا په غونډه کې د غربي هیوادونو ملاتړ وروسته د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول به په افغانستان کې سولې راوستلو ته ذهنیتونه ډېر کړي. له دې ډلې محمد یوسف همت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو دریځ او لاسته راوړنې د سولې راوستلو په خاطر بې سابقې دي.
ټوله نړیواله اجماع په دې کاني شوه چې افغانستان په سیاست کې ظالمانه مداخله کیږي. په جده کې د کوم کانفرنس مسله چې د خاصان د اسلامي هیوادونو افغان ډېر مثبت قدم دی که اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه او زه باور لرم چې تل په سلو کې به کېږي. افغانستان دولتي مشرتابه کې دا کفایت او لیاقت موجود دی چې نړیواله توجه د سولې لپاره خاصن د اسلامي هیوادونو مراواړوي.
ښاغلی همت وایي چې د افغانستان سولې په تړاو د اروپایي او اسلامي هیوادونو اجماع کولی شي پر پاکستان فشارونه ډېر او هغه هیواد خپلو ژمنو عملي کېدو ته اړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه چې د ولسي جرګې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې افغان لوري د پاکستان په اړه خپل صداقت نړۍ ته څرګند کړی او په دې اړه به لا ډېر کار وکړي. هغه وایي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل صداقت د ډېرو هیوادونو پاملرنه دې ته جلب کړي چې د افغانستان سره خپل ژمنې نوي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ په ولایت کې د ولسوالیو په کچه ځوانان او د مدني ټولنې د پولیو د منځ وړلو په برخه کې عامه پوهاوی کوي او خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. اوسمهال په کونړ کې نږدې 40 دغسې ډول ټولنې شته چې په دې برخه کې هم خپل فعالیتونه جاري ساتلي. په دې اړه زموږ خبریال ذبیح الله غازی په کونړ کې د ځوانانو چارو له امیر او
د ځوانانو د یوې ټولنې له مشر سره خبرې کړې دي.
صادق سیار صاحب، تاسو په کونړ کې د ځوانانو لاړخه مسولیت لري، په دې برخه کې تاسو څه کړی دي چې خلک پوه شي تر څو واکسین وکړي؟ یوازې په کونړ کې څلور پیخې د 2014 کال په دې ولایت کې ثبت شوي دي او خلک
په یوه لوی اندېښنه کې دي. دغه پیښې چې څلور په کونړ کې دغه شوې دي، پیدا شوې دي. د واکسینو ولایتي مسؤل چې دی هغه موږ سره وخت په وخت دلته غونډې کړې دي او په دې اکله موږ ته هدایت کړی چې تاسو هغه ټولنې او هغه شوراګانې د ځوانانو چې فعالیت کوي هغه په مرکز کې ولسوالۍ کې دوی ته دغسې یو پوهاوی وشي چې تر څو دوی د واکسینو د مخنیوي په اکله دغسې خنډونه چې وجود لري په ولسوالیو کې باید د منځه ویسي او د واکسینو دپاره لار هواره کړي. ولې تر قوي کار د دوی دپاره د ځوانانو له اړخه خپله د واکسینو دغه د مسؤلینو داسې نه دي غوښتي دي چې مثال دی د ځوانانو په هکله مختلف پروګرامونه په ولسوالیو کې جوړ کړي یا د ځوانانو سره جوړ کړي. دوی داسې مسؤلیت د ځوانانو نمیریت ته لارې نه دي سپارلی، خو په انفرادي شکل یې موږ سره دغه کتلي دي.
د واکسینو په برخه کې هغه رسمي کارونه په خپل اړخ کې کیږي، استاسو دا مسؤلیت نه جوړیږي چې تاسو په ولسوالیو کې ټولنو سره خبرې وکړئ، کار وکړئ؟
موږ دغه هدایت چې دی ټولو ولسوالیو ځوانانو ته موږ کړی دی چې واکسین چې دی دا زموږ د ماشومانو دپاره چې دی مهم دی او د دې د مخنیوي نه هغه څوک چې مخنیوی کوي د هغو سره تاسو خبرې وکړئ چې تر څو دا په اسانه ټولو ولسوالیو ټولو کلو بانډو ته وشي. موږ خپله هدایت کوو، موږ خپله د روغتیا په برخه کې په ټولو برخو کې موږ هدایت خپلو ټولنو ته او د هغو سره مشورې شریکې کړي دي. ولې یو څه چې موږ د دغه نه غوښتي دي د خپل د واکسینو د مسولین نه موږ غوښتي دي هغه دا دي چې ما بار بار دی ته ویل دي چې تاسو کوشش وکړئ راځي د غزمنګ د ولسوالۍ ځوانان یا د مرکز ځوانان چې دي دا ټول رضاکار دي او د دوی نه تاسو داسې استفاده وکړئ هغه ټیمونه چې په ولسوالیو کې لرئ یا تاسو غواړئ په ولسوالیو کې جوړ کړئ. راځئ چې دا د ځوانانو له طریقه دغه شي دا وګمارل شي، استخدام شي، تر څو دغه د ولسوالیو د ځوانانو ټولنه د سره مرسته وکړي او خنډونه چې د واکسینو په وړاندې پیدا کیږي باید د منځه ویسي. ولې د بده مرغه زوی هم چې په دغه پروسه کې موږ سه وسه پورې موږ سره دوی داسې ونویل چې مثال دغه کسان چې د کمامه په هاوی کوي پر سوالو کې په مرکز کې چې د ځوانان ټولن د خوانه د شمار پیشي
شګل کې ډېرې پیښې دي. تاسو کله د خپل مسولیت د مخې کله تلی استه چې د ځوانانو سره وغږیږي تر څو دوی خلکو ته مو په هاوی وکړي چې ولې خپل ماشومان نه واکسین کړي؟
بله، من زیاتول سوالې ته د یوازې د یو مشخص موضوع د فار نه وتلی چې واکسین د فار تلی هولې د دې د فار تلی چې خپل فلان د مخې من هغه مسولیتونه چې ځوانان لري هغه من ځوانان ته د خپلې په ګوته کلی چې د روغتیا په برخه کې باید واکسینو کې مرسته وکړي.
معلم صاحب رسول محمد خاکسار په ګوټه پورو لسوالۍ کې د ځوانانو د ټولنې مشر، تاسو دغه مسولیت څومره درکړی دی؟ ځوانان هم هڅولي دي چې خپل ماشومان واکسین کړي، ځکه ګوټه پورو میوالا ولسوالۍ ده چې ډېر ماشومان پکې د واکسینو نه محروم دي.
دومره ورته هم زمونږ ولسوالۍ د ځوانانو ټولنه چې هر میاشت یا هر هفته غونډه لرو، په دغه غونډه کې موږ د عامه پوهاوی او ولسوالۍ کې مسول چې دی هغه راغواړو. نو دغه دغه کلونه چې موږ څومره کسان راځي دلته موږ سره په دغه غونډه کې ناست وي، نو هغوی ټول په دې باندې خبرېږي، بیا هغې ځي خپلو کلو ته او هلته خلکو ته دغه شان د واکسینو په اړه باندې د هغې د کولو په اړه باندې لازم هدایت کوي. نو موږ په هر وخت چې کله غونډه لرو، کله کوم مجلس لرو، دغه د واکسینو د عامه پوهاوی مسول چې دی هغه ځان سره راغواړو په غونډه کې ناست دي، هغه په دغه برخه کې لږ خلکو ته هدایت کوي. موږ هم ورسره ملګرتیا کوو، دغه شان د ټولې سیمې خلک چې دي هغې په دغه مسایل باندې پوهېږي. نو بیا ځي
مننه کورم ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د جنوبی کوریا د ایسویانو تبلیغي اداره د هغو زرګونو تنو ماشومانو سره مرسته کوي چې شمالي کوریا یې پرېښي او اوس په چین کې د نیستۍ او د غریبۍ ژوند کوي. د شمالي کوریا د غزده کوونکو دغه زده کوونکي چې اوس په جنوبی کوریا کې دي او اوس د درېهانه په نړیوالې ښوونځي کې زده کړې کوي. د امریکا ژغ خبریال براین پارټن دغه ښوونځي ته ورغلی دي او رپورټ یې برابر کړی دی چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته دروایي.
واورئ
اسوی علم چین کیون د دورهانه د کلیسا په مرسته د شمالي کوریا د هغه ځکونکو او د هغوی د میاندو سره مرسته کوي چې د شمالي کوریا تابعیت یې پریخه دی او په چین کې بغیر د کوم قانوني اسنادو ژوند کوي. چین د شمالي کوریا په سرحد باندې امنیتی انتظامات سخت کړی دي او د شمالي کوریا نه اوس ډیر لکشمیر کسان چین ته راوړي. چون وای چې اوس هم انساني قاچاقبران په دې کې بریالي کیږي چې د ضرورتمندو ښځو نه ډېری پیسې واخلي او د چین کلیوالو سیمو ته د ودونو د کور د کارونو او یا داسې ډول نورو کارونو لپاره قاچاق کړي. هغه وایي
دلته په چین کې داسې خلک شته چې ښځې رانیسي او په شمالي کوریا کې داسې ډېر دي چې غواړي د ملک څخه ووځي.
د شمالي کوریا نه چین ته د راغلو ډیرو کسانو ماشومان پیدا شي. چین
د مخصن اسبجه 55 دقیقې دی د دې سات د مهم خبرونو مهم ټکی. د سوری د رژیم مخالفانو د دوشنبه په ورځ په حلب کې د حکومتي ځواکونو د کنټرول لاندې سیمه باندې حمله وکړه. حکومتي ځواکونو اړمو ورځ د کاشتلو مهم ستراتیژیکي سرک د مخالفانو نه نیولو. په حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمه کې 2500 ملکیان اوسېږي چې له ډېر مودې نه د حکومتي ځواکونو په محاصره کې دي. حلب یو وخت د سوری تر ټولو غټ او مهم تاریخي مرکز و خو په روانو جګړو او هوایي بمباریو کې زیاتره برخې وران شوې دي. د امریکا پوسټ په عراق کې د اسلامي دولت اداش په ضد نظامی عملیاتو د چټکولو په غرض د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موصل پر خاط د نظامی عملیاتو نه مخکې به تازه دم عسکر هلته ولیږي. فکر کېږي چې د عراق پوسټ د حکومت طرفداري ملیشیا به د روان کال تر پای پورې د موصل د نیولو لپاره عملیات وکړي. موصل چې د عراق دوهم غټ کار دی دا وخت د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی. پینټاګون درې میاشتې مخکې هم عراق ته 300 عسکر لیږلي وو. په عین وخت کې امریکایي مامورانو ویلي دي چې د داعش جنګیالو هغه پلونه په بمونو لوزولي دي چې د فرات په سیند تیریږي او موصل د عراق له نورو برخو سره نښلوي. د دوشنبه په ورځ د امریکا په شمالي ایالت میشیګن کې د یوې محکمې په ودانۍ کې دننه د ټوپکو په ډزو کې درې کسان هغه مهال ووژل شو او څو کسان زخمیان شو چې وقایدي یو ناڅاپه حمله وکړه او د پولیس نه ټوپک واخیست او ډزې وکړې. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د سعودي عربستان په نظامي مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف د هوایي قواو لخوا په غیر قانوني توګه تجارتي مرکزونه بمباري شوي دي چې په نتیجه کې 130 کسان مړه او په سلګونو کسان خپل کار او روزګار له لاسه ورکړی دی. د هیومن رائټس واچ مؤسسې په رپورټ کې راغلي دي چې په نښه شوو او ویجاړ شوو تجارتي مرکزونو کې فابریکې، ګودامونه او د خوراکي موادو ذخیره کولو ځایونه او برېښنا کوټونه شامل وو. دا مؤسسه وایي چې د 10 غیر نظامي مرکزونو په بېدرېغه توګه بمباري غیر قانوني عمل دی. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د سعودي عربستان د هوایي قوو په حملو کې د تیر یو نیم کال په دوران کې 3000 کسان مړه او 6300 کسان زخمیان شوي دي. د بشري حقوقو نړیوال مؤسسه هیومن رائټس واچ غږ کړی دی چې جنوبي سودان په کورنۍ جنګ کې ښکېلو خواو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د وسلو بندیز ولګول شي. د رویټرز خبري اجنسي رپورټ ورکوي په داسې حال کې چې د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د جمهور رئیس سلواکیر او د جمهور رئیس مرستیال ریک ماشر د 1000 ځواکونو ترمنځ په خونړیو خوتو کې په سلګونو عسکر او ملکیان وژل شوي دي. د دې ویره را پیدا شوې ده چې 2 کلن کورنۍ جنګ به بیرته شروع شي. جنوبي سودان په 2014 میلادي کال کې د سودان نه بیل شو خپل ازادي اعلان کړه. د جنوبي سودان په کورنۍ جنګ کې تر اوسه پورې 2 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. او شمالي کوریا وایي چې د متحده ایالاتو حکومت خبر ورکړی دی چې په نیویارک کې د دواړو ملکونو ترمنځ د تماسونو یوازینی ډیپلوماتیکي چینل قطع کړي. شمالي کوریا دا اقدام د واشنگټن د هغه اقدام په تعقیب کړی دی چې وایي د بشري حقوقو د نقص کولو له امله یې پرېکړه کړې چې شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نوم د اقتصادي بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي.
د نوو وروډونکو د هوا پینځن د ادارې د اټکل لمخې همدا اوس په کابل کې اسمان شین ده او د تودوخه درجه دروښته او د ورځې په اوږدو کې به دیښته ورسیږي. د غراس په کندهار کې هم اسمان شین ده او د تودوخه درجه دروښته او د ورځې په اوږدو کې به 15 درجه ته ورسیږي. په پېښور کې اسمان وریځ لري او سبا د باران امکان شته. په مزار شریف کې همدا اوس تودوخه درجه 15 او د ورځې په اوږدو کې به 20 درجه ته ورسیږي. په هرات کې د تودوخه درجه څلور وشته او د ورځې په اوږدو کې به 4 درجه ته ورسیږي او تیز بادونه به وي. کته من اوردون کوم نیم ساعت خبری خبرونه پام دی زای پایت ورس ده نیم ساعت وست بعد وهم خبرونه وی د ذری برخی امکاران خوبی کی حاضر دی دیو پلن وخت خبر خبرونه تاسو ته در ووروی تاسو مشتر وسی.